Sina, the Voice of America, Diva Radio De.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکي وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستي بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې، خو افغان چارواکو ویلي چې دوی هغه اسناد پاکستان ته سپارلي چې له مخې یې دغه بریدونه په پاکستان کې پلان شوی و.
له ډېره وخته دغه ورته پېښې کېږي. افغان حکومت او د سیمې ځینې هېوادونه پر پاکستان توانوي او پاکستان له دې هر څخه ځان کاږي او وایي چې ګڼې دوی هم د ترهګرۍ قرباني دي.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسید د بجنې پر ضد د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په زرګونو مظاهره چان پایتخت اسلام آباد کې نن په درېیمه ورځ هم احتجاج کوي. اخوا د پاکستان اف آی اے انټرپول څانګې د نقیب الله په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د ځای معلومولو لپاره د گرفتارۍ نړیوال وارنټ خپور کړی دی.
او د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضي په هیواد کې د جمهوریت د خوندیتوب ژمنه کړې.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی چارواکي وایي له افغاني چارواکو سره په خبرو کې د کابل د وروستي بریدونو په برخه کې د ګډو پلټنو غوښتنه شوې، خو افغان چارواکو ویلي چې دوی هغه اسناد پاکستان ته سپارلي چې له مخې یې دغه بریدونه په پاکستان کې پلان شوی و. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل په خپلې ټویټر پاڼې باندې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی نن کابل ته د دې لپاره ورغلی و چې د هغو اسنادو شواهدو د سپنایي په برخه کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي کوم چې په اسلام آباد کې د افغانی پلاوی له خوا ورته سپارل شوی و.
د امریکایي نمایندګانو یوان استخباراتي چارو کمیټې بخنه واړم د پاکستان په حق لا اولزو یو بل خبر اړخته. د امریکې د ګډ ځواکونو ادارې مشر لیفټیننټ جنرال کینت مکینزي د پنځشنبه پورې د دفاع وزارت په مرکز پینټاګان کې یو خبري غونډه تبیلی چې د امریکې پوځونه په پاکستان کې دننه عملیات نه کوي. د مولوی ویلي دی په افغانستان کې وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بیلابیلو ګامونو په وسیله د پاکستان مرستو ته په تمه دي، خو دا چې دوی داسې کوم پلان نه لري چې په پاکستان کې دننه عملیات وکړي. او د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسید د بجنې پر ضد د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه په زرګونو مظاهره چان پایتخت اسلام آباد کې نن په درېیمه ورځ هم په احتجاج ناست دي او وایي تر هغه وخت پورې به د اسلام آباد نه ځي چې تر څو د دې غوښتنې نه وي پوره کړی شوی. اخوا د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے انټرپول څانګې د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د ځای معلومولو او د هغه نیولو لپاره د گرفتارۍ نړیوال وارنټ خپور کړی دی او د غړو ملکونو نه یې د راو انوار په نیولو کې د مرستې غوښتنه کړې.
د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې په تراړه کې د حماس په مرکزونو باندې د شنبه یا خالی په سهار بمباري کړې ده. د اسرایلي پوځ په ټویټر باندې لیکلي دي چې د حماس مرکزونه د هغه راکټي برید په غبرګون کې پنخه شوې دي کوم چې د حماس لخوا د اسرایلو په جنوبي برخو باندې توغول شوی و. دمګړی دواړو خواو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرایل له غزې څخه د هر تاوتریخوالي پړه په حماس اچوي.
د پاکستان په حق لا یو بل خبر. د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضي په هیواد کې د جمهوریت تحفظ ژمنه کړې ده. ویلي د امریت لپاره قانوني لار لټولو په خاطر نظریه ضرورت د خاورو لاندې کړل شوی. د اعلی عدالتونو قاضیانو غونډې ته په وینا کې چیف جسټس میا ساقب نصار ویلي کچره په هیواد کې جمهوریت کله هم بلار کړل شو نو هغه به په خپل لاس او کې نه پاتې کیږي. د موړي دا خبره په داسې حال کړې دي چې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورټ سختې وکی کوي او وایي د پټو طاقتونو په لاس عدلي هغه د واک نه لري کړی دی.
پینټاګان د خپل اټومي وضعیت سګنۍ بیا کتنه خبره کړې ده چې پکې اټومي وړتیاوې زیاتې شوې دي او د اټومي بریدونو په شنډولو کې د امریکا اوسنۍ اټومي ځواک نوی شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ دا یقیني کول غواړو چې زموږ ډیپلوماټان له یو ځواکمن موقف څخه خبرې وکړي او واورېدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د جنرال ماتس د هغه مهال د اټومي وضعیت د بیا کتنې امر ورکړی و کله چې یې تیر کال واک ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په مکسیکو کې وویل کډوال امریکا ته ستر ارزښتونه راوړي، خو د امریکا په حکومت کې داسې غوره نظام نشته چې هغه خلک په سمه توګه تنظیم کړي څوک چې امریکا ته راځي. ټیلرسن د مکسیکو د بهرنیو چارو له وزیر لیویس ویدیګریګو سره تر خبرو وروسته ژورنالیستانو ته وویل امریکا د کلونو په اوږدو کې د کډوالو د کنټرول لپاره ګڼ سیستمونه جوړ کړي، خو هیڅ کله د دغو سیستمونو او میکانیزمونو د پاکوالي په برخه کې څه نه دي شوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو اوریدل او اوس وخت چې بده د هلو وی او ای ریډیو پروگرام دا به تاسو ته موږ همکار ارباب محمود علی بلانی کوي.
گران اردن کا تاسو د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ہیلو وی او اے خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوښ کړه. د خبرونه کوربه ز ارباب محمود تاسو ته په خبرونه کې هر کله فهمه. نن به د ہیلو وی او اے خبرونه کې مونږ په دوه موضوعاتو خبرې اترې کوو. آخري برخه به چې د پاکستان په وخت باندې 9:00 شروع کیږي یا 15 منټه کم 8:00 هغه کې به مونږ د ډاکټر الماس خان صاحب سره د جدید یا د عصري ساينس په موضوع باندې خبرې اترې کوو. د ساينس دغه برخه به جاري ساتو، خو د هغې نه مخکې شروع به کوو د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو باندې خبرې اترې کوو چې وړاندې د افغانستان یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره لیدلی وو او اوس د پاکستان یو پلاوی تل دې کابل کې د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. په دې باندې به خبرې اترې کوو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه ناباوري په حکومتي کچ باندې پرله پسې په مختلفو وختونو کې راکم شوې ده، په یو بل باندې شکونه موجود دي او د خپل مفادات هم داسې مطبوعات لیکي چې مفادات دواړه خپل سینې پورې ساتل غواړي. په داسې حالاتو کې دواړه یو شریکې تګلارې ته تر اوسه پورې ولې نه دي سلا شوې او په دې کې مشکل کم ځای کې دی. په دې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره د اسلام آباد نه ډاکټر شهریار خان به ملګری کېږي چې د طرح کړې په موضوع یې خپل پی ایچ ډی کړې ده، ډاکټریټ یې کړې ده د ترکیې نه او دا وخت په پاکستان کې هم په اسلام آباد کې د یو پوهنتون سره کار کوي او دغه سبا په کابل نه بسو شی بو کې را سره ملګری کېږي. سید انتظار خادم صاحب چې سیاسي چارو کارپوه دی هغه برازي او سیډون کې دی او د کابل نه موږ سره ملګری کېږي. لومبه ورزو ډاکټر شهریار خان موږ سره د اسلام آباد نه په ټلیفون ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې شروع کوو او اورو چې د پاکستان څه اندېښنې دي یا کابل چې کومې غوښتنې کوي اسلام آباد ولې په حقیقت کې خپنیول دی. ډاکټر صاحب بخیر راغلی. ډیره مهرباني ستاسو د وخت را کولو. ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ پر لپسې په مختلفو وختونو کې چې اوس لس پنځه لس کاله بیا د دې تاریخ هم وکتل شي، ناباوري په یو بل باندې شکونه په سنا څه طریقه باندې موجود دي که هر څه په ولسي کچ باندې دواړو طرف ته ژمنې کېږي، نږدې تعلقاتو یو بل سره تړلي دي، خو دغه ناباوري تر اوسه پورې موجود ده. لن چن پستا صورت نظر غواړم چې کابل او اسلام آباد څه اندېښنې لري.
ارباب صاحب، د کابل او د اسلام آباد خو یو تاریخ ته چې پدې کې دوی په یو بل باندې همیشه یو بل سره داسې خدشات دي چې هغه هغه پدې نه متفق کیږي، خو دا موجوده چې کوم تعلقاتو کې خرابې راغلي دي یو غټه وجه دا هم ده چې پدې دواړو هوادونو کې تاسو وګورئ ورته دې خپل سیاسي استحکام هم نشته دي. دا غي لکبل د دواړو حکومتونو په دې کې یو د خپل تعلقات خکولو لپاره یا تراو تاو تریخواله کومول لپاره څه تګلار نه لري. که تاسو پاکستان وګورئ دلته سیاسي عدم استحکام دی، د الیکشن دلته کې به یو څلور میاشتې پس کیږي، دا هغه نه پس په واضحه صورت مخه ترازی د دې لکبل پاکستان خوم د افغانستان پالیسی چې کمدانو اقوا د لیدرشپ د طرفه یاد د ملک د لیدرشپ د طرفه هغه سي نشي کېدلی، هغه زیات تر په بیوروکراتیک انداز کې کیږي. بلکې افغانستان ته وګورئ نو د افغانستان هم سیاسي اړېګړې الته کې شته دي، الته کې د غوي خپل د سکیورټي نو مسلې دي او چې کمرا پورونه یا مطبوعاتو کې خبر راځي نو الته کې د حکومت کنټرول پډیرو علاقو باندې کم شوی دی. د اغوی ناکامۍ د پاره نه بچ کېدو د پاره یا سترګې پټي او اغوی هم ډایرک په پاکستان باندې الزام لګوي. د پاکستان خپل خدشات دي، پاکستان هم وایي ترهګر د الټین راځي په پاکستان کې هغوی حمله کوي او دغه څه دغه تورونه هغوی هم لګوي. خو دوی د پتاسو غوړې نو سفارتکاري په ځل چې کوم نه مسالې حل شوی وي، دغه سفارتکاري نه زیاته دا زیاتر مطبوعاتي سفارتکاري روانه ده، خاص کر دا کابل د طرفه چې هغوی ډېر په تیزی سره یا ډېر په سختۍ سره د پاکستان غندنه کوي او هر څه الزام په پاکستان باندې لګوي. هغې له کبله لږ هغه تعلقاتو کې نور هم تاوتریخوالی راغلی دی. خو بل طرف ته کوم وګورو نو سیاسي په سفارتي توګه هم حالې ځلې روانې دي او د پاکستان سیکرټري خارجه سیکرټري هم هلته کې رسېدلې ده او دا غوی هم یو وفد دلته کې راغلی یو سور ودې مخکې. نو هغه لارې خو بندې نه دي او په هغه کې دوی خپل یو بل سره خبرې کوي. خو که دا پاکستان او د افغانستان دا مسله چې دا دومره زر حل کیدونکې هم نه ده او چونکه په دې دواړو کې د اعتماد فقدان دی په دې ملکونو کې، د دې لقبله به د دوی دا شخړې هوار نشي، دومره زر
طالبانو سره خبرې نشي کېدای په داسې حال کې. کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هم دغه وینا وکړه، هم دغه خبره تکرار کړه چې خبرې نشي کېدلې. پاکستان پر لپسې دا وایي چې دا خبرې به د مسله به د مذاکراتو د لارې حل کیږي. په داسې وخت کې پاکستان دغه لار په دغه دریز باندې هم د امریکې او د کابل یا واشنگتن او د کابل دریز سره اوس اختلاف لري او کنه د دې سره دا د دوی لپاره یو نوې سرپرایز د حیرانتیا خبره وه.
زمانه له خیال چې د دریز کې ډوره اختلاف شته، دا مي وجه دا ده چې تاسو وګورئ نو د افغان ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلو چې هغه طالبان کم چې خبرې یا مذاکرات کول غواړي نو هغه سره مونږ وسم لارې کولو دي، او کم چې صرف جګړه کول غواړي هغه ته باندې. نو د ټرمپ د بیا پالیسۍ د بیان نه پس د افغانستان د حکومت بیان خدا راغلی، د دې مطلب دا شو چې د مذاکراتو لار اوس هم کولاو ده، ځکه چې هغه طالبانو سره خبرې کړې کول غواړي کم چې هغه وی چې خبرو ته تیار دي او پاکستان هم دغه وایي. نو بلخوا که تاسو وګورئ د افغانستان حکومت ناکامي چې دا په افغانستان کې د سیکیورټي نه ټینګولو یا هلته کې د خو حکومت چلولو ګورننس چلولو دا غوی لپاره هم غوی دا ضروري ګڼي چې دې یو سیاسي تصفیه دی شي دې مسلې، ځکه چې په عسکري باندې خو تر اوسه پورې سبریالي دي نه دي موندلې. نو زمانه د خیال چې په دې سره به د پاکستان د دریز مخالفت وي، بلکې د پاکستان د موقف په خپل ځای بیا هم لري چې دا په خبرو اترو دا مسله حل شي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره چې د پاکستان په خوانی د دفاع وزیر احمد مختار هم دا خبره منلې ده، د پاکستان خارجه وزیر خو نو د خارجه چارو سلاکارو یا د قومی امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم دا خبره منلې ده چې طالبانو سره ځینو سره اړیکې شته، ځکه چې دوی ته پاکستان ته څه نه وای نو دوی سره ګامونه نشي پورته کولی. سرتاج عزیز دغه خبره په بینا پر ریکارډ باندې ده. احمد مختار والا خبره هم پر ریکارډ ده چې په کوټه کې د طالبانو شورا شته موجود ده. دغه سیزونه باندې چې پاکستان نړۍ ته دغه باور ورکوي چې پاکستان کې دننه د وسلوال یا طالبانو ژالې نشته یا داسې ډلو زین نشته، تربیت زین نشته، دا څومره په خپل ځای کې دغه خبره خلکو منلې ده یا حقیقت ده؟
ارباب صاحب، تاسو چې کوم حواله ورکړه هغه لږه زړه شوې ده. اوس د پاکستان موقف خدا دی چې مونږ په قبایلي علاقو کې سوره مونږ اپریشن یو کړل دی، هغه سره مونږ صفائی کړل ده چې سوره تر هغه هغه اوس دلته نشته. که سپاتی وومونو هغه لړل افغانستان ته تللی دی، هغوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په کنټرول کې ډېرې علاقې دي، سو کوئی څلوېښت پنځوس فیصد علاقې دي هلته کې اثر لري. نو هغوی دی وایي چې هغوی هلته تللي د پاکستان اوس عام رپایي باندې اثر انداز نشته دی، ځکه پاکستان دا هم وایي چې زمونږ ډېر امیدونه هم داسې مساتې چې هغوی بالکل زمونږ په لاس کې دي. او بل دا خبره که تاسو وایئ د پاکستان هغوی سره اړیکې دي، نو دی خو دا وګوره هغوی په قطر کې هم آفیس شته دی، دا غوی په ترکی کې هم خبرې کړې په چین کې هم کړې دي او غوی په اسلام آباد کې چې کوم د مری غا پروسه شروع شو غوی ته هم راغلی نو تعلقات خو غوی سره صرف د پاکستان نه بلکې د نړۍ د نورو ملکونو هم شته دي او غوی خو دا غواړي چې د مذاکرات او تدوی تیار شي دی لوجه غی ته د یو دفتر هم پرانستې دي په قطر کې نو زما خدا نظر دی چې سور ګورم نو پاکستان دریس خدا بدل شوی دی او دیوس دا وایي چې دلته کې د غوی جالي نشته دی او د دې نه دومره امیدونه ساتل هم نه دی پکار ایدو چې دومره فشار هم پدې نه دی راوستل پکار
صحیح ده ډاکټر صاحب موږ تاسو نه به یو پښتنه نیمه بل هم کو خو موږ سره یو ریدون کې راغله لنډی کوتل نه موږ ته ټلیفون کړی دی او چې دې سه پښتنه تاسو نه لري متین شلمانی صاحب دی شلمانی صاحب په خیر راغله
السلام علیکم محترم او تاسو ته معزز ملما تاسو ته سلامونه پیښ کوم
وعلیکم السلام جی
د معزز ملما نه دوه مختصر سوالونه کوم یو سوال میراره چې افغانستان او د پاکستان تعلقاتو کې د انډیا څومره لاس دی لکه دې مداخلت کوي څومره لاس دی د بیا ما خبره دا ده چې دا اوسه پورې د تروریزم د تروریزم د دې ترور ډیفینیشن چا صحیح ونه کړ ایز ا سټیټ چې کوم بل ملک باندې حمله وکړي لکه عراق باندې چې امریکا کړی و نو آیا دا امریکا د سبګت ملکونو کې راضي که نه راضي
مہربانی شلمانی صاحب تاسو پوښتنه ورته اکدم د پاکستان اندېښنې د هند په حق لا څومره دي څنګه چې د بنگلاديش خبرو کې چې پاکستان ما یو آرټیکل لستو چې پاکستان څنګه بنگلاديش کې هند بنگلاديش کې دا غډلو ملګرتیا کول نو پاکستان کې ویدان اندېښنې دي چې هند کا افغانستان تراقل نو بیا د پښتنو او بیا د بلوچستان کې د کم چې د حکومت په خلاف خبرې کیږي د پالیسۍ په خلاف نو هغه ته مرستې ورکول شي پاکستان له دا مشکل پیدا کول شي څه به وایي شلمانی صاحب دغه پښتنو ته او زماده نظر ته
ارباب سے دا پاکستان خو بالکل دا اندیښنه شته چې په افغانستان کې د هند اثر رسوخ سیوا شوی دی او وخت سره کېږي چې دا نور هم سیوا شي او چونکه د پاکستان او د هندستان تعلقات همیشه راځي دا صفات شوی دی چې دې کې یو بل سره تاو تریخوالی همیشه زیات دی نو د پاکستان د اندیښنه خو په دې ځای موجود ده او د اغوی دوی پاکستان د افغانستان حکومت نه هم بلکې د امریکای نه هم دا غوښتنه کړې ده چې زمونږ چې کوم د سکیورټی ته کومه خطر ده هندوستان نه کېدی شي هغه زمونږ د مغربي پولې له لاسه موږ ته جوړ نه شي په دې له وجې د پاکستان د اندیښنه شته او په دې باندې د پاکستان یو پریشانی خو دا دوه او دویمه خبره چې دی ګره چې د دهشتګردۍ تعریف نو د دهشتګردۍ تعریف ځکه نشي کېدلی چې دا یو سیاسي مسالته ته هم جوړه شوی د ډېر ملکونو په دې باندې نارضا کیږي او بل دام دا چې ډېر داسې ګروپونه ګوندونه چې هغه سره د حکومتونو سیاسي اختلافات لري حکومتونو سره هغه غي ترهګر ګرځول شي دوی دا دغه د امریکای د حمله خبره موکړه په عراق باندې نو هغه په ترهګرې په ذمہ کې ځکه نه راځي چې هغه یو غیر قانوني جنگ هغه ته وي دا غیر قانوني جنگ یو خپل اصطلاح ده دغه خپل جدا په انټر په بین الاقوامي قوانینو کې د هغه خپل یو تعریف شته دی ترهګری د یو عام انسان د لاسه قبل انسان وجل کی شي نو هغه یو جرم ګڼل کیږي هر کله چې دا غیر سیاسي یو سیاسی گول وی یو سیاسی نظریه وی چې یو سیاسی بدلون را وستل غواړي او دا غوی د پاره د معصوم انسانانو قتل کیږي یا غوی ته دړکی ورکلی کیږي نو هغه تر هغه په زمره کرا دي د دوی په الفاظو کې خو تعریف نشته په دنیا کې خو د دې یو مفهوم ټول خلکو یا اوس په جندلې دي چې تر هغه وی ستا تر هغه وی دي تا چې د کارکرم د خپل سیاسي مقاصد لپاره بيګونا خلک مړه کول شو روپ لري چې دا غوي غي سره هیڅ تعلق نه وي نو دې ته وي ترګر دا غیر قانون دی او دا تعریف داسې پټوکو کې داسې نه دی خو په دې مفهوم کې نن سبا په دنیا کې دا تقریبا رایج شوی دی خو دا چې دا د سیاسي مسله هم دا ډېر حکومتونو د دې سره اختلاف هم لري شي نو ځکه په دې یو والی نشي راتلی او دا څه په ډېرو خبرو باندې یو والی نشي راتلی یو تعریف نشي کېدلی ځکه چې دا ټول شی زونه چې کوم دي نو ابستراکت دي لکه دا نوې نوې ډیفینیشنز دي یا ټرمز روزي او دا غوي بیا وخت سره سره چې کوم دي تعریف دی ولې چې دا څه نه چې هر یو شی لکه اوس تاسو ته مونږ وایي چې سکیورټی یو ټرم ده کنه سکیورټی څه ته وایي سکیورټی یو تعریف نشته دی
ڈاکٹر صاحب آخری پختن استا سن کوم چې پاک اسلام آباد او کابل خپلو کې دغه خبرې اترې هم کوي دغه ناباوري مخ کې لار سره دی به خپل دغه ناباوري د منځ په ست طریقه باندې کم سیزونه به یو بل ته ور کوي چې دغه ناباوري د منځ لاړ شي.
ناباوري د دې پر خلوبانه خبر را چې دوی په خپل منځ کې سفارتکاری له خپل دوام ور کوي چې کوم د دواړو ملکونو د یو بل نه دښنې دي خدشات دي چې هغه دي خو د زړه د اخلاص هغه ووري او دا غوي د حل کولو کوشش هم کوي. په دې کې د دریم سلورم ملکونه هم ملوث کی لکه چین شو یا نور گاونډي هیوادونه شو کم چې هم په دې کې خپل یو اثر لري او غوي افغانستان هم دا غوي ریسپیکټ کوي پاکستان هم کوي لکه ترکی شو دغه ملکونه هم چې په دې کې راشي د دې کې چې یو د اعتماد د بحاله یو ماحول پیدا شي دغه ماحول چې پیدا شي بیا دوار د یو بل دوار ملکونه یو بل نه اندېښنې شتري هغه بیا مخې ته کیږي. نو په خبرو اترو په ذریعه باندې دا مسائل همیشه حل کیږي
ډیر مننه ستاسو د وخت را کولو ډاکټر شهریار خان. تاسو د پاکستان او د افغانستان په دغه خبرو اترو او په اوسني صورتحال خپل نظر شریک ډیر مهرباني ستاسو ډیر مننه. ګران اوریدونکو موږ په خبرونه کې یو څو سیکنډ د ماخلو داغې نه پس کابل ته ورځو. سید انتظار خادم صاحب موږ سره ملګری شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو هلو وی او ای خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواړم چې د دې خبرونه کوربه زه ارباب محمود تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایم. موږ د ډاکټر شهریار خان سره خبرې اترې کولې چې د پاکستان د اسلام آباد نه یو پلاوی تللی دی کابل کې د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. خو دې نه مخکې د کابل نه یو پلاوی راغلی وو او اسلام آباد کې یې چارواکو سره خبرې اترې کړې وې د پاکستان چارواکو سره او هغوی ځینې کم چې مطبوعاتو کې راغلي وو شواهد یې ورکړي وو داسې پریکړې شواهد یې ورکړي وو چې هغې باندې عمل پورته کړي او وایي چې کابل کې کم ترهګرو برید کړی وو دې کې دې تربیه په پاکستان کې شوې وه. موږ سره دا وخت سید انتظار خادم صاحب ملګری شوی دی د سیلنکار دی دوی د آگا په نوم باندې یعنی ګلوبل لینک اینڈ انالیسز هب په کابل کې دغه غیر دولتي اداره لري. دا وخت دې نظر اخلو سید انتظار خادم صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ډیر مهرباني ستاسو چې تاسو وخت وویسته. خادم صاحب د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ناباوري په دې باندې ستاسو مخ کې ډاکټر شهریار خان د اسلام آباد نه راغلی وو چې د دوی اختلافات چې کم دي یا ناباوري چې کم ده هغه خپل کورنۍ داغه سیزونه هم پکې شامل دي. پاکستان کې سیاسي ثبات نشته په کابل افغانستان کې هم نشته. سګنه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناباوري وخت سره نور هم سیوا شوی دا فشار په دواړو هیوادونو په حکومتونو هم سیوا شوی دی.
افغانستان او پاکستان رابطې یو د بل سره ډېر نښتې دي. کله چې موږ په افغانستان کې د ثبات خبره کوو د سولې خبره کوو نو سمدست موږ د افغانستان د پاکستان د نقش خبره راځي. دلته په افغانستان او پاکستان ترمنځ 2300 کیلومتره اوږد بارډر دی او په دغه بارډر باندې د مختلفو قومونو په پاتې کېدل په پاکستان کې د ملټري ستراتیژي کم صورتحال چې دی او بیا هم د ملکي ادارې او د نظامي ادارې چې کم تعامل د افغانستان سره دغه ټول حالات په افغانستان کې ډېر کمپلیکیټیو پیچلي دوه سیزونه دلته ډېر زیات مهم دي. یو دغه سټیټ سټیټ یا د هیوادونو ترمنځ د اعتماد خبره ده د روابطو خبره ده او بل د پبلک ټو پبلک خبره ده. د سټیټ سټیټ پالیسي په ورځ کې په میاشت کې بدلې شي مګر کله چې هغه د پبلک ټو پبلک یا د ولسونو ترمنځ د اعتماد پیدا شي هلته به ډېر زیات لویه مسله وي. یو سیاسي اصطلاح ده هغې ته موږ پولیټیکل پرنایا وایو که نه چې د موږ په سیاسي لحاظ باندې یو د بل په وړاندې باندې په داسې بې اعتمادۍ باندې اخته یو چې د هغې پاکولو صافول وخت غواړي. کله چې موږ دو هېوادونو خبره کوو موږ د دنیا پر مخ باندې که د ډېرو همسایه هېوادونو خبره وکړو هلته دغسې تعاملات وي د بعضو هېوادونو ترمنځ همدغسې کشیدګي رامنځته شوي وي. د دواړو هېوادونو هغه پولیټیکل کمپټیشن دی هغه بیا تجرب کوي او بالاخره هغه سوی تفاهمات په تفاهم باندې بدلوي او تقابل په تعامل باندې بدلوي او تفاهم باندې بدلوي. نو افغانستان او پاکستان هم دغه نه مستثنا نه دي. په اساسي مسلې باید موږ دلته نظر ونه غوړو.
جی
هغه دا چې د افغانستان جګړه څومره هم اوږده شي، موږ ته به د کولمبیا جګړه رامنځته راپیاد کړي، هلته کلونه کلونه جګړې وشولې، خو کله چې دغه جګړه پیک ته ورسېږي، دواړه سایډونه ستړي شي، ستومانه شي، نو بیا صلح کوي. نو ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت اول دوی ته دا په کار ده چې که چېرې دوی څومره څومره هم جګړه وکړي، که طالب لوري څومره هم جګړه وکړي، بیا به صلح ته کښېني. مګر فرق به دا وي چې اوس به کمې وینې توی شي او بیا به ډېرې. دویم اساسي مسله د پاکستان د نقش د افغانستان په حالاتو کې اوس نړیوال کوم پوزیشن چې د پاکستان په وړاندې باندې جوړ شوی دی، دوه لارې د پاکستان دپاره پاتې دي. یو دا ده چې په حقیقت کې د افغانستان په مسله کې رغند رول لوبولې په کار دي دوی دپاره. دویم د اردو د حکومتي ادارې ترمنځ داسې سمجوته په کار ده چې د هغه په نتیجه کې په افغانستان کې صلح راشي. او درېیمه خبره د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د متواتر او متقابل بحث ده چې دوی یو له بل سره په میز باندې کښېني، خپل شکایت یو بل ته ووایي او بالاخره نتیجې ته ورسېږي. نو دغسې تګ راتګ ګټه کوي، مګر خپل شروط لري چې موږ باید معیارونو ته اصول د پام وکړو او بالاخره دغه معضله حل کړو.
خادم صاحب، تاسو خو دغه خبرې وکړي او دا یقینا هم ټول هم دا خبرې کوي، په اسلام آباد کې هم څېړونکي خبرې دا خبرې کوي، پارلمان کې هم دغه خبرې کیږي، په کابل کې هم دغه شان خبرې کیږي. خو کله چې دغه د دواړو حکومتونو چارواکي هم چې کله مذاکراتو کې خپلو کې خبرې وکړي، همدغه سیزونه وایي چې یو بل سره به همکاري کوي، په دې ځای کې کم داسې غټ ټکی دي ستاسو په نظر باندې چې پاکستان اندېښنې لري په افغانستان کې، او کابل څومره اندېښنې لري د پاکستان په دغه مداخلت باندې چې پاکستان څومره زیات ژور تللی دی په افغانستان کې په اړیکې پیدا کولو کې؟
پاکستان ویر لري او یا هم داسې شکل لري چې ګواکې هندوستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر دخیل دی، او دلته را یا د هندوستان کوم انټلیجنس اداره چې ده، دوی د پاکستان خاوره یا سیاست د پاکستان په وړاندې باندې کاروي په داسې حال کې چې دا وخت څه غیر بنیادي دی. او که هم کوم اثرات وي، د پاکستان حکومت باید افغانستان سره راشي، د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، او د افغانستان حکومت په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي، ځکه د افغانستان د اساسي قانون پر بنیاد باندې پاتمه ماتې پر بنیاد باندې اټکلیت وایي چې موږ د خپلو همسایګانو سره روابط ساتو، مګر حسنې روابطه ده، عدم شک باید دلته نه اوسي، دلته احترام باید موجود وي. نو که چېرته افغانستان یو مستقل هیواد وي، نو هېڅکله هم باید د هندوستان ادارې ته یا حکومت ته اجازه ونه کړي چې پاکستان پر وړاندې باندې افغانستان سیاست، خاورې، اقتصاد وکاري. دویم د افغانستان د حکومت او د خلکو چې کومه ګیله ده، هغه دا ده چې دغه څوارلس کال یا شپاړس کاله چې کوم روابط دي د افغانستان او پاکستان، یا په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، د دې شی په پاکستان کې دي. یعنی که نړیوال تحلیلګران تم تاسو وګوري، هغه وایي چې موږ به تلاش تا کړی چې اوبه مو سرچینې پاکې کړی وي. دا چې د پاکستان حکومت مستقیم یا ډایرکټ دغه خلکو سره چې په افغانستان کې جګړې کوي لاس لري، او یا دا دی چې د پاکستان حکومت ناتوانه دی چې د افغانستان د پیس یا سټیبلټی په برخه کې مونږ ترول لوبولې. دا ډېرې لوی مسلې دي. دا خبرې په دې باندې حل کیږي چې موږ شکایت وکړو، بل واوري وایي چې دا د موږ په دغه برخه کې لازم اقدامات وکړو. اوس دلته زما مشوره دی، یو تحلیل په هیڅ باندې دا یو دا خبرې باید تداوم پیدا کړي، یعنې دواړه لوري باید دا خبرې مسلسلي جاری وساتي. ګرام باید دلته ثابت قدمي موجوده، یعنې کله چې موږ یو خبره کوو، یو سټینس اخلو په دواړو طرفونو کې، که پاکستان د افغانستان د جګړې د ختمولو یا هم حد اقل د کومک د کول په برخه کې ژمنه کوي، وعده کوي، پر ده باندې باید ودرېږي. او د افغانستان حکومت چې کله ژمنه کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په وړاندې باندې نه کارول کېږي، او خو نه کارول کېږي، خو بیا هم که دلته شواهد وشي، د افغانستان حکومت باید په تمام معنا باندې د پاکستان دغه شکایت رفع کړي. دریم اساسي مشوره چې زه ورکوم، هغه د استدلال مسله ده، د منطق مسله ده، د لاجیک مسله ده. موږ نشو کولی چې هغه بلیم ګیم یا د شکایاتو همدارنګه د اتهامونو ګیم دلته جاري وساتو، پر پاکستان په افغانستان باندې، افغانستان پر پاکستان باندې اتهامات وارد کړو، بل اخر غلو کوم دا رواني څومره چې د غلو کو وکړي همدغه د انسانانو ژوند دخلي. بل اساسي مسله چې ځام پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت چې کوم پالیسي نه کړان دي، هغه په دې باندې پوښي انٹرنیشنل کمیونٹی په هیڅ وجه باندې نه غواړي چې پاکستان دی ګډ وډ شي، ځکه که دوی اساسي مشن په افغانستان کې ثبات راوستل وي، که پاکستان خرابېږي، که ګډېږي، هلته اناسیو او ډیسورډر یو حالت رامنځته کېږي، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات پر افغانستان باندې شته دي. دلته هدف د پاکستان د ورانېدو نه دی، دلته هدف د افغانستان د ثبات خبره ده. نو نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ثبات جوړېدل د افغانستان د حالاتو جوړېدل دي. نو ښه خبره اوس دا ده چې هم د پاکستان حکومت، هم د افغانستان حکومت او هم نړیواله ټولنه په دې باندې فکر وکړي چې د جنگ هنر دا نه دی چې تاسو جګړې وکړئ، لوی لوی وسلې استعمال کړئ او دښمن مغلوب کړئ او ناکامې کړئ. د جنگ هنر دا دی چې تاسو حتی سنگل شاٹ یو فائر هم نه کوئ او بالاخره جګړه وګټئ، ځکه په افغانستان کې د جګړې، افغانستان کې د سولې، افغانستان کې د ثبات او د کامیابۍ د وکټري ترمنځ فرق نه کیږي. هغه دا ده چې نړیواله ټولنه، پاکستان او افغانستان حکومت تر ډېره حده پورې په دغو دوو مسلو کې سره اغېز شوی دی. د وکټري او پیس ترمنځ فرق دی. پیس دې ته وایي چې دواړه سایډونه به کینی، هر هغه څوک چې مستقیم یا غیر مستقیم په جګړه کې اخته وي هغوی به ولې سره کینی، تفاهم به کوي، استدلال به کوي، بحث به کوي. وکټري دې ته وایي چې یو سایډ مغلوب شي، ختم شي، ناکام شي او بالاخره مطلق یو سوی واک په لاس کې واخلي. نو د افغانستان مسله باید دواړه خونه باید وڅېړل شي. یو دا ده چې دا یو اکاډمیک پریکټس ده، اوس یو بل د عملي تجربه ده. یعنی موږ هم باید د علم نه، د پوهې نه، د کتاب نه استفاده وکړو، دویم دا ده چې عملي تجربو نه استفاده وکړو. په داسې حال کې
خادم صاحب موږ سره یو اوریدونکي راغلی دی، ستاسو یو دوه درې منټه نور اخلو. رسول خان حاجي صاحب د پاکستان د مومندونو راته ټلیفون کړی دی. رسول خان حاجي صاحب په خیر راغلی او لنډه پوښتنه به کوئ، خپل نظر نه پوښتنه وکړي ځکه چې موږ سره وخت کم دی. په خیر راغلی.
السلام علیکم. ما خو دا نظر دی کنه،
پوښتنه شته چې
منګه قبایل چې کم دی کنه، مال کې خو منګه مرو کنه، نو د مړی او د وارث لا تپوس نه کیږي او خبرې کیږي کنه. کار دا ده چې پښتون لیډران یې کوم کې نه ولې وای چې زور په چا دی. کا خو امری پښتون دی، زه ګورم نن سبا په اسلام آباد کې ناست یم او مرم کنه. دا ټول د دې حالات دی کنه.
صحیح شو جی، ډیره مهرباني ستاسو ټلیفون کړه. وخت په نظر مناسب شریک دا د ریاستونو ترمنځ تعلقات وی، اسلام آباد او د کابل ترمنځ وی، بیا چې ولسی کچ باندې ورشي نو بیا غ نور مخکې خپل مفادات په کې ریاستونه ګوري. سید انتظار خادم صاحب، تاسو اخیری پوښتنه ستاسو نه کوم، تاسو د نړیوالې ټولنې خبرو کا، امریکا او چین په دې کې څه کردار ادا کولی شي، یا سعودي عرب په دې کې څه کردار ادا کولی شي، ځکه چې چین او امریکا هم په خبرو مذاکراتو کې او اوس پرستو کې انډونیشیا مشر راغلی و اسلام آباد ته او کابل ته هم ورغلی و، دغه باندې راته خپل نظر وای.
یو د ریجنل کنټریز مسله ده، د انټرنیشنل کمیونټي مسله ده او د فار ریجن خبره ده کنه. دا یوازې سعودي عربستان خبر نه ده، بعد افغانستان د سولې په مذاکراتو کې ایران د یو همسایه په حیث باندې سعودي عربستان چې دواړه یو پراکسي وار په افغانستان کې شروع کړی دی، د پاکستان او هندوستان مسله ده چې تر ډېره حده پورې افغانستان خاوره د خپلو مفاداتو لپاره کاری، د چین او د امریکا مسله ده چې یو د بل په وړاندې باندې اکنامیک کم کمپټیشن چې دی هغه د افغانستان پر مخ باندې سره دی، چې افغانستان خو دومره اکنامیکلی سترانګ نه دی، مګر بیا هم د دوی ترمنځ کمپټیشن روان دی او تر ډېره حده پورې رش دی، رش یاد کنه. نو د دې ټولو هېوادونو ترمنځ یو تفاهم ایجاد پکار دی، ځکه په دغه تیرو شپږ کلونو کې یو هېواد چې په افغانستان کې دخلو بل هېواد ته ناامیدي ورکړې ده، بے اعتمادي ورکړې ده. دلته که د چین او د روسیې خبره کوي نو کاملا د امریکا سره په افغانستان په قضیه کې دوی اختلاف لري، د افغانستان خاوره دوی د ځان په وړاندې باندې چټ کوي، خطر کوي. همدارنګه سعودي عربستان او ایران هم په خپل ذات کې یا پټه یا ښکاره ده یو د بل سره مخابت روان کړی دی. نو سعودي عربستان د یو اسلامي هېواد په حیث باندې، ایران د یو همسایه په حیث باندې، هندوستان د یو اکنامیکلی سترینګ هېواد په حیث باندې چې موږ دا د ګورو هغه دا قوي کېږي. همدارنګه چین او امریکا، اوس که د چین او د امریکا مشخص بحث کوم، هغه دا دی چې چین باید اقتصادي لوی هېواد په حیث باندې پر پاکستان باندې دغه فشار راوړي چې دوی باید افغانستان مسلې ته په ډېر سیریس نظر باندې وګوري او خپلې وعدې باید عملي کړي. همدارنګه امریکا باید د افغانستان د حکومت سره یو پیس راشي، یو انډرسټینډینګ باید پیدا شي. هر خبره چې افغانستان حکومت کوي هغه پرې باید د امریکا انډرسټینډینګ وي، او دوی که مستقیم مداخلېږي نو غیر مستقیم باید دا خبره سپورټ کړي، تر څو هغه کوازای ګارنټي چې ورته وایي، هغه مشابهت د ګارنټۍ چې ورته وایي، دا دواړه هېوادونه باید وکړي. د امریکا په افغانستان کې مستقیم دخیله ده او چین د ضمانت توان لري، ځکه چې کله دوی پاکستان سره خپل اړیکې قطع کړي، مثلا د غوادر خبره ده، همدارنګه د فاتح د شل میلیارډ ډالر خبره ده، او داسې نور. نو په هغه صورت کې پاکستان د افغانستان خبره مني، او دویم دا ده چې امریکا په افغانستان کې ده، کله چې د امریکا د ناکامۍ مسله مطرح کېږي نو د افغانستان د تغافل مسله مطرح کېږي، دواړه هېوادونه باید یو بل سره کېږي. دویم د چین او د افغانستان او د امریکا ترمنځ باید دغه انډرسټینډینګ وشي، نور ایران او سعودي عربستان یو تر بل پر وړاندې په افغانستان کې دغه رقابت داسې پرمخ شو نیسي چې افغانستان دغه اور خاشاک شي، او نه هندوستان او پاکستان باید د افغانستان خاوره وکړي. کول لس کال وشو، هر ورځ مرګ، که موږ په افغانستان کې هر ورځ په ایوریج لحاظ باندې 50 عسکر لاس ورکو، تاسې وګورئ چې څومره ځوانان په افغانستان کې ځل کېږي. به دلته معنوي مادي ټول تاوان نشته دی، او هر هیواد په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې تاوان کوي. څومره چې افغانستان
ډیره مننه ستاسو د وخت را کولو سید انتظار خادم صاحب، تاسو د کابل نه موږ سره ملګری وې. کورمودان ګران اردوونکو په خبرونه کې یو څو سیکنډ د ماخلو، دا غي نه پس په د جدید ساينس یا عصري ساينس بنیاد کله کې خودل شو، په دې باندې به خبرې اترې کوو د ډاکټر الماس خان صاحب سره، ورجینیا ټیک کې د فزیکس ډپارټمنټ یا د فزیکس د څنګه کې انسټراکټر دی. دوسرا خبر یاتری کو خو یوسو سیکنڈ د ماخنو.
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
ګران اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو هلو وی او ای خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه کوه کې د خبرونه کوربه ز ارباب محمود تاسو یو واری بیا هر کله په مونږ ته ډاکټر شهریار خان سره چې د اسلام آباد نه مونږ سره ملګری وو، او سید انتظار خادم صاحب چې د سیاسي چارو کار پوه وو د مونږ سره د کابل نه ملګری وو. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې خبرې اترې کیږي پرستو کې کم تعلقاتو کې فشار لیدل کیږي، په دې موضوع مونږ سره خبرې اترې کولې. تیر هفته مونږ د فزیکس یا د ساينس کم چې تاریخ وو د ډاکټر الماس خان صاحب سره په دې باندې خبرې اترې کړې وې، او هغه د ساينس تاریخ باندې خبرې اترې کولې. د دلته په امریکا کې ورجینیا ټیک یونیورسيټي دا ډیلیور کې نو دلته ریاست ته، او هلته فزیکس کارپوه دی، پروفیسور دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. تاسو چې تیر خبرونه کې کومه خبره کوله، تاسو وی چې یورپ کله را بیدار شو، هغه ځان د ارستو او دا ټول نمونه د علم ځان سره واغسته، او یورپ ته وی چې دا زمونږ نه رک شو وو، واپس هغه ساينس طرف ته راغله، او هغه کې ترقی وکړه د عصري ساينس یا د جدید ماډرن ساينس. شروع تاسو په نظر باندې کم وخت کې شوی و، کنه دغه وخت د دې شروعات او بنیاد کې خودل شو؟
سمه، زه به تاسو ته لون د ټایم لاین دا کوم چې هلک جدید ساينس وي کنه، او کوم چې د انلایټنمنت سره د تاریخ په هانه ګوري نه انلایټنمنت هم وته وي. نو د دې بنیاد د کوپرنیکس په کار نه کې خو دې شو په 1503 کې. د کوپرنیکس د 1503 نه مخکې د غدور ته نه غوي د میډیول پیریډ وي، هغه کې چې کم نه نو په یورپ کې د عیسایت قبضه او د مذهبي خلکو قبضه و، نو په هغه کې ساينس بیا دومره نو شوه. خو په دا وخت کې نوې کار چې کوم دی د کوپرنیکس دا وو، د دې نه مخکې چې کوم د یونانیانو ایډیا و چې ځمکه چې کوم دی د کائنات په منځ کې د هر څه ته تاویږي، او لہذا انسان چې کوم دی د کائنات مرکز دی ځکه چې په ځمکه اوسیږي. نو دا ایډیا کوپرنیکس دغه کړه، الټا کړه. هغه وویل چې نه، ځمکه د نورو سیارو په شان یو ځمکه ده، یو سیاره ده، او د نورو سیارو په شان دنمر نه تاویږي. نو دا ټول سیارې دنمر نه تاویږي، نه هغه دا جیو سنټریک ماډل چې وته وي چې په کومه ځمکه په منځ کې پراته و، د پخواني یونان نه روانه و، دا هغې نه دغه جوړ کړه. د نمر په منځ کې کو هغه هیلیو سنټریک ماډل یې جوړ کړه. نو دا لومبه کتاب هغه ولیکو په 1503 کې. دا ارینا پاس چې کوم دی نو دغه چې کوم دا ګیلیلیو دی، نو هغه په دې باندې نور کار وکړو، هغه ته پکې سزا مو شو په دې خبره باندې چې دا دی وی چې زمکه چې کوم ده نو عام سیاره ده خاص نه ده او د نمر نه چاپیره تاویږي ځکه چې خلکو ته غړنه چې زمکه په غیر ولاړه ده زمکه پلنه ده تخته ده دی وی چې زمکه غونډه منډه ده تاویږي نو ګیلیلیو چې کوم ده نو د چرچ د پادریانو مقدمه ته وړاندې کو بلکې مشر پادری ته وړاندې کو چې دنه تاسو نه وو کې چې نه دی ولې دا خبرې کوي خیر هغه چرچ په هغه جګړه کې د عیسی رضا شو ویرېدنو رضا شو چې هغه بس سید زو تاسو خبره ومنم دا خبره من کوم خو کتاب یې لیکلی په هغه وخت کې کتاب بیا پبلش شو نو ګیلیلیو ورپسې بیا کار وکړ هغه په 1614 او 1215 کې د دې نه پس بیا نیوټن پیدا شو په انګلند کې او هغه په 1615 کې هغه چې کوم دی نو یو مشهور کتاب ولیکو چې هغې ته وایي پرنکیپیا یا په 1518 کې نو په هغې کې هغه چې کوم دی نو د نوي دور د ساینس چې کوم قانونونه دي کوم ته چې مونږ کلاسیکل فزیکس وایو د هغې بنیادي قانونونه د هلته په دغه کتاب کې پبلش کړو خپاره کړو د دینه پاسه د نیوټن د فزیکس چې کوم دی په دې باندې یورپ ډیر زیاته ترقی وکړه دا د غم جوړ شو دا توپې جوړې شوې او دا راکټونه سپوږمۍ ته لیږل او دا ټول کارونه چې کوم دی نه او دا انجن جوړ شو او نور د سیزونه جوړ شو د ترقې سامان جوړ شو چې دا سیزونه جوړ شو نو یورپ خور شو په دنیا کې په دې دنیا باندې قبضه وکړه که تاسو خیال لرئ انډیا تم را ورسېدو افریقا تم لاړو د امریکا کې امریکا تم رااله دلته هم د زینونی ولم نو د یورپ د دې د نیوټن د دې قانونونو په مدد سره چې کوم دی نو ډیر زیات ټکنالوژي ډیولاپ کړه انجن او د ریلوې او یو شی او بل شی کنه کوم چې د ګاډي دی نو دغه دا ورنه پاس چې کوم دی د نیوټن د فزیکس و چلې دو تر ډیر وخت پورې تقریبا د شلمې پیړۍ د شروع کېدو پورې او د شلمې پیړۍ کوم ته جمعنګه نور لسو وایو او 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 دغه نور لسو یو دا شلمې پیړۍ شروع چې کوم ده نو په دې کې بیا آینشټاین راغی او هغه د نیوټن په فزیکس کې یا د نیوټن په قانونونو کې هغه ته د سې ستوند ښکارا شوې ستونزې خو خلکو ته ښکارېدې خو دغه ځای ته چې راورسېدو آینشټاین ته هغه ستونزه بیا ډېره ښکاره په ننداره باندې په نظر راغله چې ستونزه سره نو د دغه دور کې په 1915 کې بیا آینشټاین یو نوی تیوري جوړه کړه کوم چې د نیوټن په قانونونو کې بدلون راولي او هغه تیوري ته موږ وایو ریلیټیویټي دا هغې تقریبا 100 کاله وسو شو کنه په 1915 کې جوړه کړه ورسره ورسره په دې دوران کې نور ساينس وهانو او آینشټاین ورسره مرګري دی او بل نظریه وړاندې کړه چې هغه ته وی کوانټم میکانکس نو دا د نیوټن په قانونونو کې او بل بدلونو د نیوټن قانونونو دغه په 300 کال هو چې نه ډېر کامیاب سره خو په اخره کې بیا چې نوې پیښه وشوې او هغه نوې پیښه ته د نیوټن قانونونو په سترګه تو ګورې نو په هغه کې تضاد راځي پرابلم درایزي نو هغه پرابلم زو هغه خندونه او هغه تضاد لرکول لپاره دا ضروری و چې آینشټاین او دغه نور خلک راجمه شو آینشټاین یو ځان له تیوري جوړه کړه چې ریلیټیویټي وي او آینشټاین به د نورو ساينسدانانو سره په شریک یو بل تیوري هم جوړه کړه چې ته وي کوانټم میکانکس او نن دا ورته موږ ستاسو مدرن فزیکس وایو نو هغه دغه دوه تیوريانې چې کوم دي نه دای په بنیاد کې
څه او دا آی ټی چې کوم مخک روان دي هغه بایو ساينسز مخ ته روان دي نو دا هم د ماډرن ساينسز کې دور کې باغ اخلو کنه دغه بیا دغه یو بل کټګوري ور کړل دی یو بل
نو دا اوس ما تاسو ته د فزیکس په حساب لارم تاسو خبره سیده په دوه سره ورسره چې کوم دي نو په نورو ساينسونو کې چې کوم دي نو ترقی کېده
جی
دغه بایولوژي کې استاد خیالي نو د رغټ ریولوشن دا دغه نه راغې دا داروین هغه د ریولوشن نظریه ورکړه چې ځناور او دا ژوند چې کوم دی نو د ارتقا کړل د پزما کوان او نو هغه لوم را شو خو ما ویل چې فوکس پرې د دې ریلیټیویټي او کوانټم میکانکس پرې ائیډیاز باندې وکم
صحیح ده
که سټوډنټس یو کو اوریدونکي
بېلکل ریلیټیویټي
کوم د مون ماډرن فزیکس وایو تاسو خبره صحیح ده ورته راځره په نورو شاخونو کې سره کې لګیا ولا کا کیمستری کې بایولوژي کې او لکه د خلیه دریاف شو او ورسره چې کوم نه نور میډیکل ډیسکوریز شو پنسلین جوړ شو د ملیریا علاج راوته دا ورسره ورسره په سایت کې روان دي خو دا ما په خیال د فزیکس دا اثر چې کوم نه په دې انسان په دې سوسایټي باندې ډیر زیاتو او د فزیکس په وجه باندې زه هم چې په دې نور شاهونو کې په دې خلکو کې یو موټیویشن یو اثر یو انفلوئنس پکې راغی یو تاثر پکې پیدا شو چې خلکو تجربه شروع کړي نو د فزیکس یا د ساينس په تاریخ کې اکثر چې تاسو ګورئ نو اکثر د فزیک د ساينس تاریخ چې کوم دی هغه کې غلبه د فزیکس د تاریخ زیاتې حتی پوښتنه کول
صحیح شو رب شوم تاسو خبره چې کوم ذکر وکړ چې ریلیټیویټي او کوانټم میکانکس دا یو په یو باندې تاسو د دې وضاحت کول غواړي ریلیټیویټي کم داس اصول و چې نیوټن هغه پر هغه کې ابهام وو یا غس ښکار نه وو چې آینسټاین بیا ریلیټیویټي راغله او هغه سې ښکار کړ یا ساينس مخ کې بوتله په دې باندې نظر راغ
ډیر ډیر نه نو په دا ډیر ښه کوېشن تاسو وګورئ چې د تضاد طرف ته ما اشاره وکړه چې نیوټن په قانونونو کې تضاد ولیدل شو نو د نیوټن په قانونونو کې تضاد نه و تر دې حد پورې چې کله ته غاړې جوړې پدې کې تضاد نشته د نیوټن د قانون په حساب باندې کته غټه لوټه وره هغه د نیوټن په حساب باندې لاړ شي او ځکه پریوزي کده ونه نه مړه نه پریوزي د نیوټن په حساب او د قانون په حساب باندې راڼا کې دي شي سپیناوي کې دي شي دا غته اکسپلینیشن کولای شي تضاد په هغه وخت ولې د چکله د نیوټن قانونونه مونږه رڼا ته ورپلای کړو رڼا د رڼا وضاحت مونږ د نیوټن په قانونونو باندې کول غواړو نو نکي او دغه سره ابهام او یا تضاد او یا کم کنټراډکشن چې تړلې دي هغه د آینشټاین په خپل باندې دا سوچو کاغه ولې چې د مثال په توګه باندې زه د رڼا پر رفتار باندې راو د نیوټن قانونونو ته اجازه درکې چې په دنیا کې هر کس مرفتار کې دی شي ته په لس میله په یو ګنټه کې ملي شي او شل میله ملي شي او او یان ملي شي سلم ته زرم ملي شي ملیون ملي شي هیڅ پابند نشته په سپیډ باندې دی او شي پر رفتار باندې نو آینشټاین سوچو کو چې دا خو تضاد جوړې ځکه چې که زه د رڼا پر رفتار روان شمه او زه ما سره آینه آینه کې مې سره ګوري نو آیا چې زه دران دارانه خو په آینه کې همته ځان ته ښکاری چې زما د مخ نه رڼا راوځي په آینه باندې پریوزي د آینه نه راوتم بیګي نو ما ته ځان ښکاره شي په آینه کې نو چې زه درانه پر رفتار روان ما ما سره آینه نه پای کې خو ما ته ځان نه ښکاری خیال هم دی
بالکل
یعنی زه به دومره تیز روان ما چې رڼا خو ما نشي رانی ولې کنه د شیشې نه چې ما رڼا را تم به زره خو ما نشي نیوي او یا کو شیشه مې مه ته نیولې دا مها مه روانې ما او زما د مخ نه کمرانه او زینه هغه خو شیشه ته نشي رسیدې نه باندې راتم بیګه ته شیشه د ما نیولې لاس کې مونږ رڼا پر رفتار روان یو نو دا نیوټن چې وایي چې د رفتار د سیزونو پر رفتار باندې پابند نشته لري یا هر څومره کې دی شي نو دا خو تضاد جوړې درنا سره له هغه مونږ به کوم دی نو آینشټاین دا خبره مسترد کړه او هو چې نه په کائنات کې د سیزونو د رفتار یو پوله ده چې دا غینا د سیزونو رفتار بره نشي کېږي او هغه رفتار د رڼا رفتار نو دا هغه تضاد چې د غیب بنیاد باندې کله چې آینشټاین دا خبره وکړه چې نیوټن دا خبره غلطه ده چې د سیزونو سپیډ ان لیمټډ کېږي شي انفینټ کېږي شي لا متناهي کېږي شي دې خبره کې ورانه ده دا هغه سم کړه چې د سیزونو د رفتار پوله درانا رفتار دے درانا نه هیڅ یو سیس په دنیا کې تیز نشي تلې ځکه چې دې سره ډېر فساد جوړي او دا ستاسو د هغوی جواب
خو دې ځکه ریلیټیویټي هغه له وضاحت
ریلیټیویټي بنیاد د دې نه کې خوده شنو دا یو دا د ریلیټیویټي یو قانون هغه جوړ کو ریلیټیویټي دوه قانون دي دوه اصول دي یو ته وي د رڼا د رفتار نه هیڅ یو سیس تیز نشي تلې دا یو قانون جوړ کو او دویم هغه بیا د شجور کوچ هغه ولې چې د نیوټن دا قانونونه کې د ستونزه زکوه چې دا په یو خاص انداز کې لیکل شوی دی دا انداز چې کوم دی د سین دی زکه چې دنیا کې کوم پیښې کېږي نو په کار د چې هغه هر مشاهده کوونکی ته یو شان ښکاری لکه مانا د ونې نه راپریوزي، نو که زه ورته ګورم د ونې لاندې ولاړ یم او که ته په بس کې روان یې ورته ګورې، نو پکار ده چې دواړه په دې خبره راضا شو چې دا مانا راپریوزي او څونه تیز راپریوزي، ځکه چې هغه خو ابجکټیو ریالټي ده. او مان پکار ده چې ته په دې پورې اړه نه لري چې ګنې څوک په بس کې روان یې او هغه وایي چې نه دا تیز روانه ده، زه په ځمکه ولاړ یې، هغه وایي چې نه لکه په مزه روانه ده، نو دې سره به پرابلم جوړ شي. نو هغه ویل چې نیوټن قانونونه دې سره هم اړخ نه لري. نو دویم اصول هغه دا جوړ کړو چې د فزیکس قانونونه موږ داسې لیکو چې هغه په هر فریم کې، کوم ته چې انرشل فریم وایي، په هر مشاهده کوونکي د پاره د هغې نه یو شان نتیجې راوځي. او مشاهده کوونکي هغه مطلب دا کو څوک روان دي او کو ولاړ دي، خو چې د کائنات کې کومې پیښې کیږي هغه ټولو ته یو شان ښکاري، ځکه چې کائنات خو د دې پروا نه کوي چې څوک روان دی او څوک ولاړ دی. کنه اوس لکه یو سړی دی او هغه د بره د چت نه ځمکې ته راټوپ وهي، نو د هغه چې کومه ویلاسیټي ده او اکسلریشن دی او کوم سیزونه دي، پکار ده چې دا د دې چې کومه پیښه کیږي دا سړی ځمکې له راغې وخت پیښه شوه، نو پکار ده چې په دې خو هر سړی راځي کنه دا کار وشو. نو دویم قانون هغه دا جوړ کړو چې د فزیکس قانونونه داسې پکار دي چې، نو دا دوه قانونونه دي، د رڼا سپیډ نه څوک سیوا نه شي تللی، او د فزیکس قانونونه به داسې لیکو چې هغه په هر فریم کې یو شان ښکاري خلکو ته. نو د دې په بنیاد باندې چې کومه تیوري جوړه شو نه هغې ته ریلیټیویټي وایي.
صحیح شو جی. په کوانتم میکانکس پوښتنه کوو، خو مونږ خپرونه کې کوشش کوو چې اوریدونکي هم ځان سره ملګري کړو، هغې پوښتنه هم واخلو. داود دی د کور مینه مونږ ته ټلیفون کړی. داود په خیر راغلی.
ډېره منور باب ستاسو ته ستاسو میلمه ته هم سلام پیش کوم.
وعلیکم السلام. لنډه شان پوښتنه وکړئ جی.
لنډه شان پوښتنه خو مې دا ده، زه منم چې انسانانو د دنیا لپاره ډېر زیات کار کړی او موږ هر څه منو، لکه پیدا دنیا ته موږ خلکو ته ورکړي دي، خو یو ته پوس کول غواړم، لکه دوی خو په دې باندې هم کار کړی، په ایټم بم باندې هم انسانانو کار کړی، ته بم یې جوړ کړی، زه دوی نه ته پوس کوم چې موږ په قرآن نه دا اورېدلي دي چې یو غنم او دانی نه پوه شوي دوی شته کې جوړېږي کنه. او اوان دې سیستم تاسو خو غرور نه بده تاسو وکم چې په دې باندې سیستمانو ولی کار نه د کړه پوښ په هغه ته به زریو ولا شانو باندې سیستمانو کار کړي، او په دې غنم دې کې باندې چې موږ قرآن ویل دي چې دینه به یو دې کنا او شل دې دې کې وی دانی نه به شل دې دانی جوړیږي.
صحیح شو. داود صاحب موږ سره مذهبي سکالر نشته چې تاسو ته دغه مذهبي کوم پښتنه چې تاسو دغه سره تړلې و هغه تاسو ته
خبر باندې د دې پښتنې یو تاسو یو جواب یو خبر باندې بلغونتا خبر یو کوم داود صاحب په خبر باندې یو خبر دادا یو خبر ته اشاره وکړه، باقي خو خیر هغه نور سيزونه باندې به باسونو د پاره ماهران راولې تاسو په یو خبر ته اشاره وکړه چې ساينس چې کوم دی، ساينس خو ډیر کارم کړی دی، ور دي خبر صحیح ده چې ساينس چې کوم دی نو ډیر د تباہی طرف تم تللی دی. د مثال په توګه باندې وسلې جوړول او د سيزونه په دنیا کې چې کوم پرابلمز دي، ساينس دوا نه کار کوي، سہولت هم راوسته دي، خو په خوا کو بس تاسو خیال نو په خوا چې وسله نه و، نو زیات نه زیات دوه قبیلو به جګړه وکړه، یو بل به زیات نه زیات خوک کو. نن انسان سره چې کوم دی دومره سامان موجود دی چې پوره دنیا خو څه کوي چې دغه ګڼې دنیاګانې ورسره تباه کیږي. نو دې خبره ته ما ویلې چې اشاره وکړه، دا ښه خبره ده.
صحیح ده، مهرباني تاسو ته ځواب ورکړه ډاکټر صاحب. رابه شو کوانتم میکانکس څخه چې موږ سره 15 منټه دي، کوانتم میکانکس بیا سیس وراکلو چې تاسو وایئ چې ریلیټیویټي او کوانتم میکانکس.
بالکل جی، بالکل تاسو وته پام دی چې کومه خبره ما کړو چې تزاد پیدا شي. بالکل. نو دغه د کوانتم میکانکس دا په نیوټن په قانون کې یو بل تزاد دا ولیدې شو. نو لاول هم وویل چې د رڼا د رفتار سره ستونزه پیدا شوه او هغه د کې تضاد پیدا شو، نو هغه نه ریلیټیویټي راووته د رفتارونو په حساب باندې. بل ځای کې بیا تضاد دا پیدا شو چې کله الکترون او د ایټم د اډانه چې کوم ده دا معلومه شوه چې ایټم په څه باندې اډانه دی، په څه باندې آباد دی. نو خلکو دا وکتل چې ایټم خو یو مرکز لري او ګیر چاپیر ته الکترون چې کوم دی نو هغه اتنه چولی کنه ګیر چاپیر ته تاویږي د مرکزی نه. نو بده کې ستونزه بیا دا پیدا شوه چې د نیوټن د قانون په حساب باندې چې یو چارج بردار ذره الکترون چارج لري او دا په دایره کې چورلی لکه اتنه چولی، نو پکا ده چې د دې نه چې کم دی نو شغاګانی وزي. د نیوټن قانونونه موږ ته دا وایي چې داسې کار دی کېږي. خو د ایټم نه موږ ته ښکاري ښکاره په ننداره چې شوهاګانې داسې نیوزي وچ په مچه. نو دا ولې د نیوټن قانون دی ځکه خطا کېږي او موږ ته صحیح لاره نه ښیي. د ایټم په معلومېدو سره د ایټم په دننه چې کومه دغه دی اډانه ده د هغه د نیوټن د قانون سره سمې نه خوري. نو د دې په بنیاد باندې بیا خلکو د سی ویلې چې دا د نیوټن قانون چې کوم دی دا د ایټم او د ایټم نه په وړه کچه باندې د بیا د برمه پریوزي د کی ستونزې پیدا کیږي په دغه تضاد پیدا شي د کی کوم نه خرخانیان پیدا شي. لهدا موږ له پکار دي چې اوس نوی اصول ولټو چې دا ایټم او د ایټم نه په وړه کچه د دې دا وړې وړې زرې چې کوم دی د الکترون په کوم اصول باندې دا چلیږي. نو دغه نالج او دغه علم او دغه اصول چې خلکو را معلوم کړو په ډېره خواري باندې د 1901 نه تر 1930 دغه 1930s پورې دغه د کوانټم میکانیکس او اینشټاین پکې ښه پوره پوره حصه اخیستل په دغه کې مو. نو په هغې باندې بیا بحث کېدی شي چې لکه د وړه کچه هغه د کوانټم میکانیکس هغه اصول څه دي او په دغه کې چې کوم دی نو کومه کومه په کوم کوم وخت کې کوم کوم کارونه شوي دي او اوس په کې کوم کارونه روان دي. نو کوانټم میکانیکس بیا ډېر زیات چې کوم دی نو بیا ډېر زیات کامیاب شو دا غوښنه پاسینې د ایټم او د ایټم نه په وړه کچه چې څومره پېښې کېدي دا هغه ټولو رڼا په کوانټم میکانیکس کې کیږي او تر اوسه پورې کیږي. خو په کوانټم میکانیکس کې اوس نن دور کې ستونزه دا ده چې کوانټم میکانیکس هم په یو ځای کې چې کوم دی نو اوس د یو داسې ځای ته رسېدلې چې هلته په دغه کې ستونزې لیدل کیږي لکه څنګه چې نیوټن په قانونونو کې ستونزې لیدل کېږي. او بل دا چې د دې د تعبیر مسله ده. کوانټم میکانیکس د تجربو سره غوډه لګي د دې اصول خو د دې هغه اصول چې کوم دي هغه تعبیر لګون د ګراندې خلکو ته لګون ته خچن دی دغه د ګډ وډ دی ډېر ښکار نه دی. نو خلک په دې پورې منتختي دي چې د دې څنګه تعبیر وګاسو.
څه شو او اوس چې دا کم کوانټم کمپیوټرز چې ورته کوانټم ورته ویل کیږي دغه دام په دې اصول باندې
وي دا ټول د کوانټم میکانیکس په اصول باندې کار کوي. بل د کوانټم میکانیکس یو اصول د سیده چې هغه بیا د ریلیټیویټی سره په تضاد کې راځي. یعنی دا په تیوري باندې جوړ شو کنه د نیوټن په قانونونو کې ستونزه ولې راشوه او دغه ستونزونه را پیدا شوې دوه غټي تیوريانه د شلمې پیړۍ ریلیټیویټی او کوانټم میکانیکس. اوس کوانټم میکانیکس او ریلیټیویټی یو بل تخکر اړه نه کړی هغه یو بل سره ډاټا نه لګی. نو دا ټول ستونزه اوس دی وخت کې چې کوم ماډرن فزیکس او ډېر په اډوانس لیول باندې کوم کار روان دی نو په هغه کې ریلیټیویټی او کوانټم میکانیکس یو بل سره په ترخ دي هغه یو بل سره ستامه نه خوري تر ډېر حاله.
او په هغه کې کم یو زیر چې کم ځکه دی خپل کې لانجره یا پلو کې سمون نخوري چاغي سنځدانان پاغي باندې لګیا دي
اغه چې کله مونږه د ګریویټي زور واخلو د ګریویټي زور او د ګریویټي زور وضاحت مونږه کو په وړه کچه باندې یعنی په وړه په معنی باندې کړی چې د الکترون او د اټم په کچه باندې خلک داسې جنه په بلیک هول کې ستړي کوي. دا بلیک هول چې وایي نو دا د ګریویټي ډېر اهم ذریعه ده او بلیک هول په خپل هم ډېر وړوکی د ایټم د کچې پر ور راغونډ شوی. نو ځکه څنګه چې په وړه کچه باندې نو کله چې ګریویټي زورور شي لکه د بلیک هول په خواوشا کې نو بیا به ته ریلیټیویټي استعمالوي. ولې به استعمالوي؟ ځکه چې د ګریویټي وضاحت په بل تیوري کې نه کیږي په ریلیټیویټي کې کیږي. صحیح شوه؟ دا د اینشټاین د تیوري د ریلیټیویټي دوه مې سره چې ګریویټي ایکسپلین کړی نو بیا چې وړه کچه شو نو بیا به کوانټم میکانیکس هم استعمالوي. نو تا کوانټم میکانیکس او ریلیټیویټي یو ځای لرا واستو اوس به دواړه پکې چلیږي ځکه چې کچا ډیر وړه ده. ما ویل نو هغه کوانټم میکانیکس غواړي او رفتارونه ډیر تیز دي نو هغه دغه غواړي ریلیټیویټي غواړي. نو په دغه وخت کې دی یو بل سره ډډه په دینه لګي چې ریلیټیویټي غواړي چې سیزونه دي اواري او لکه د سیزونو چې کمیلاري دي نو هغه دي اواري معلومي. کوانټم میکانیکس ته اجازه نه ورکوي. هغه وایي چې په سیزونو کې جمپونه دي یعنی د یو ځای نه اوارتیا پکې نشته بس یو شی دی او د هغې نه پس په منځ کې څه نشته بیا بل شی دی. کوم ته چې ډسکریټنس وایي یا ورته جمپونه وایي یا ډسکنټینیوټي ورته وایي نو دې د دوانه یو بسره په تضاد کې دی. یو یو شان مطالبه کوي د کائنات او د نیچر او د سپیس او د زمان او د مکان کوم دغه سخت دی کوم اډانه ده. یو یو شانتی غواړي او بلې بل شانتی غواړي. نو چې یو ریالټي باندې دوه کسه نه رضا، دوه مشهور یا فنډمنټل تیوریانې نه رضا، نو هغه کې د تضاد پیدا کیږي.
ډیره مننه ډاکټر الماس خان صاحب، تاسو راغلي ورجینیا ټیک کې د فزیکس کارپوه پروفیسر یې، ډیره مننه تاسو. ډیره مننه ګران اردوونکو، راتلونکو خبرونو کې به بیا تفصیل ته ورځو. سیزونو باندې به خبرې اترې کوو، اوس صرف تیوري روانه ده. تاسو ته اکیډمیک یا نصابي سیز ښکاري، خو دې نه پس به بیا موږ نور دلچسپ سیزونو ته ورځو. هم د دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسي. تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی